آزادی رادیویی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور
سلامونه او خی چاری ز محبوب شاه محبوبیم او د ازادی رادیوی مجله تاسو وړاندې کوم د مجلې په نننې غنه کې مو د یو شمیر نورو فرهنګي او هنري مسایلو ترڅنګ د دوتار په اړه یو ځانګړی راپور برابر کړی.
په هغه وخت کې دوتار څلور ګوشه کې یا درې ګوشه کې درلودلې، څلور تاره یا درې تاره درلودلې.
په هنر جاج کې له پوهندوی ډاکټرې زرغونې زیور سره د پوهند رښتین د سلمي کلیزې په باب خبرې کوو.
وشت کې بیا د وخت ګرامر پښتو ګرامر
بالکل دا شان چاپ شي
پښتو اشتقاقونه او ترکیبونه
په فنکار برخه کې د ننګرهار لوالي او لیکوال شاه محمود میاخیل سره د هغه په لیکوالي خبرې کوو.
ادبی لیکنه خو کمیل، البته دا پخپل دا نثر چې زل لیکمه دا پخپل دا ادب یو برخه ده، ځکه زما لیکنو کې همیشه سادهګي موجود وي. کوشش کوم چې په غروانه ژبه چې څنګه مونږ خبرې کوو هماغه سې زه دا لیکل وکم.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه چاو د نواوري.
حافظ دکاندار دواړه رغوي پر غوږو کې شودل، د امبولانسونو ژغونه یې په غوږو کې انګازې کولې.
او په ورخمین خیال کې به د کرن خان نظم وخت واوري.
بلها کلونه تیر شو، بلها کلونه تیر شو، خا بد وختونه تیر شو، لوی فسادونه تیر شو، ژوندو جنگونه تیر شو. د سوات په جنگ کې هم مونږ دواړه خفا، او د ذات په جنگ کې هم مونږ دواړه خفا.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
په افغانستان کې له 2001 کال را په دې خوا چې د دیموکراسۍ لسیزې بولو، د هیواد په بیلابیلو سیمو کې غږیزي تصویري او چاپي رسنۍ پیل شوې. د رسنیو په دغه ګرم بازار کې ځینو رسنیو کیفیت ته پام وکړ او ځینو یوازې کمیت ته پام وکړ. دغه رسنیو ته بیلابیلو مالی تمویلون کوم رسته ورکولې چې ګڼې لا هم موجود دي، خو یو شمېر یې بیا د سقوط څپو وهلي او د خبرونو ژبه یې بنده شوه. خای بیلابیل لاملونه ولري، خو تر ډیره یې د بندیدو لامل مالی او امنیتي ستونزې ګڼل شوي. له یوې خوا د بازار موندنې کمرنګې بازار، او له بلې خوا د شخصي رسنیو نوې تجربې د یو شمېر رسنیو عمر لنډ کړی. د رسنیو د خودکفا کېدو په پار د خپل آمدن د اندازې په نظر کې نیولو سره خپل خبرونه تنظیم کړي. په دې اړه به وروسته یو راپور هم لرو، خو پیل له فرهنګي خبرونو کوو. او فرهنګي خبرونه رویا مادومی وړاندې کوي.
په هانګ کانګ کې د افغانستان د تاریخي آثارو نندارتون وشو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري په هانګ کانګ کې د افغانستان د تاریخي آثارو د نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې وویل چې د افغانستان تاریخي آثار نړۍ د دې هیواد له تاریخي عظمت او لرغونی فرهنګ سره بلدوي. د افغانستان 211 تاریخي آثار چې کلونه کلونه مخکې د آی خانم له فلول غونډۍ، طلا تپې، باګرام او د زرګرانو له تپې څخه ترلاسه شوي دي، له دوو کلونو را په دې خوا د لسلیک شویو هوکړو لیکونو پر بنسټ د چین په موزیمونو کې نندارې ته وړاندې شوي دي. د مسؤلانو د څرګندونې لمخې لدی پلوا کابو $1,000,000 د دولت په عوایدو کې شامل شوی دی. له هانګ کانګ څخه د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند محمد صابر مومند باختر اژانس ته وویل چې دغه اثر تر اوسه پورې د نړۍ په څو هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شوی دی، او اوس د چین په موزیمونو کې د مینوالو نندارې ته ایښودل شوی دی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري دغه نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د افغانستان او چین ترمنځ تاریخي او دوستانه اړیکو او په سیمه د هغو اغیزو ته په اشاره سره دغه شان نندارتونونو جوړول د دواړو هیوادونو په فرهنګ، د خلکو په پوهاوي او په فرهنګي راکړو ورکړو کې ارزښتناک وبلل، او وی ویل چې دغه شان نندارتونونه نړۍ د افغانستان له تاریخي تصویر او لرغونی فرهنګ سره بلدوي. دغه راز په دغه مراسمو کې د هانګ کانګ د موزیمونو او تاریخ آثارو مسؤل هم خبرې وکړي او د افغانستان او د چین د ولسی جمهوریت ترمنځ د فرهنګي او تاریخي اړیکو په لا زیات ټینګښت باندې ټینګار وکړ او د دغه شان نندارتونونو جوړول یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي اړیکو په پیاوړتیا کې مهم وبلل. دغه راز په دغه مراسمو کې د هانګ کانګ د موزیمونو او تاریخي آثارو مسؤل هم خبرې وکړي او د افغانستان او د چین د ولسی جمهوریت ترمنځ د فرهنګي او تاریخي اړیکو په لا زیات ټینګښت باندې ټینګار وکړ او د دغه شان نندارتونونو جوړول یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي اړیکو په پیاوړتیا کې مهم وبلل. ورسنیز شکایتونه او سرغړونې وڅېړل شوې. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سرپرست حسیني صاحب په مشرۍ د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د څېړنې کمیسون تیره اونۍ د شکایتونو او سرغړونو په پار غونډه وکړه. په دې غونډه کې اووه رسنیز شکایتونه او سرغړونې چې د یو شمیر دولتي او خصوصي بنسټونو له لورې کمیسون ته لیږل شوې وي وڅېړل شوې. حسیني ساپی په داسې حال کې چې د شکایتونو او سرغړونو لورو هم د کمیسون په غونډه کې ګډون درلود، د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د څېړنې په لاره کې د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د څېړنې د کمیسون د کار د څرنګوالي او د واکونو د حدودو په اړوند معلومات ورکړل. دغه راز لورو خپل شکایتونه او وړاندیزونه په حضوري ډول کمیسون ته وړاندې کړل. په همدې ترتیب د کمیسون غړو له څېړنې وروسته د کمیسون له کړنلارې او واکونو سره سم د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو په اړوند لازمي پریکړې وکړې. تیره اونۍ د کابل پوهنتون استاد پوهان ډاکټر عزیز احمد پنچیری د وسلوالو له لورې ووژل شو. جغرافیایي تاریخ غور، راه ابریشم، سیمای شهرها در سفرنامه ناصر خسرو بلخی، پنشیر سرزمین شیران او کرونولوژی واقعی حوادث کابل د عزیز احمد پنشیری له هغو اثارو څخه دی چې د هغه نوم یې د تل لپاره د زمانې په جریده کې درج کړی دی. هغه د اطلاعات او فرهنګ په وزارت کې د څو کمیسونونو غړیتوب درلود. په تیرو پنځو کلونو کې په ټول هیواد کې 225 رسنۍ تړل شوې دي. په دې اړه امید زهیرمال راپور لري.
په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې له امنیتي ستونزو ورهاخوا مالی مشکلات یو بل ګواښ دی چې له کبله یو شمېر رسنۍ اوس فعالیت نه لري. دا اقرب په 12 نیټه د یکشنبه په ورځ د زابل په مرکز کلات ښار کې د کلات غږ راډیو خپل خبرونې د مالی ستونزو له کبله بندې کړي. د دې راډیو مسؤل مدیر سمیع الله سعادت د مالی لوړېدل، د جواز او فریکونسي د تمدید لوړه بیا او اقتصادي ستونزې د راډیو د بندېدو لاملونه یادوي. خو کلات غږ راډیو یوازینی رسنۍ نه ده چې د مالی ستونزو له کبله تړل کیږي، بلکې د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنه یعنی وایي په تیرو 15 کلونو کې نږدې 225 رسنۍ تړل شوې دي. د دې ټولنې اجرایي رئیس مجیب خلواتګر آزادي راډیو ته وویل د رسنیو تړل کې دوه لوی لامل مالی او امنیتي ستونزې دي.
او تلویزیونونه د 15 نه ډیر رادیوګانې دي او بیا شاوخوا 200 چاپی رسنۍ دي او دوه د خبری آژانسونه ده.
کابل، پروان، بدخشان، پکتیا، پکتیکا، نورستان، لوګر، کندوز، زابل، بلخ، هرات او لوګر هغه ولایتونه دي چې په دشمیر رسنیو په کې خپل فعالیت بند کړی دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي داسې کومه تګلاره نه لري چې له مالي اړخه د رسنیو د تړل کېدو مخه ونیسي. د دې وزارت د نشراتو رئیس جعفر راستین آزادي راډیو ته وویل دوی د خپلواکو رسنیو د تړل کېدو د مخنیوي لپاره نه یوازې دا چې د پیسو د ویش حق نه لري، بلکې د دې برخې لپاره بودیجه هم نه لري. دی وایي په افغانستان کې د رسنیو د فعالیت تګلاره په دې ډول ده چې هر رسنۍ وکولی شي له خپلو سرچینو ګټه واخلي او خپل فعالیت ته دوام ورکړي، که نه مجبور دي چې فعالیت بند کړي. موږ د دولت په چوکاټ کې په دې برخه کې د لاسوهنې حق نه لرو او نه هم پکې لاسوهنه کولای شو. د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته د بیان ازادي او تر خوای د رسنیو رشد یو له اساسي پرمختګونو ګڼل کیږي. د حکومت د رسمي شمیرو له مخې چې په 2013 میلادي کال کې خپرې شوې، په ټول افغانستان کې د رسنیو شمیر 2455 ته رسیږي. خو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په روان کال کې 25 نوي رسنیو ته د فعالیت جواز ورکړی، خو 15 پخوانی هغه تړل شوې دي.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د افغاني موسیقۍ د آلو بیلابیل ډولونه موجود دي چې د همغو سیمو په خلکو پورې اړه لري او شاید چې د نورو سیمو خلک ورسره چندانې آشنایی ونه لري. ځینې بیا په ملي او نړیوالو کچه شهرت هم موندلې او رسربلی مشهوریږي. د افغاني موسیقي په دغه ډول آلو کې یو هم دوتار ده. فرشتي مرسل دا ځل د دوتار په اړه راپور برابر کړی.
دوتار چې تاریخ یې له سلګونو کلونو اوړي، د لوی خراسان په ځمکه پیدا شوی هغه د موسیقي آله ده چې ګڼ مینوال لري. دا آله د افغانستان په لویدیځ او شمالي ولایتونو په یو شمېر سیمو کې غږول کیږي، خو اصلي ټاټوبه یې ایران دی. داسې ویل کیږي چې دا آله د ایران په یو شمېر سیمو کې هم موجوده ده، خو په اوس وخت کې د افغاني دوتار سره یو څه توپیر لري. د کابل ښار یو پخوانی د موسیقي استاد محمد رسول عزیز چې په خپله دوتار غږوي او هم دوتار جوړولی شي، وایي چې دوتار د پخواني خراسان په بیلابیلو سیمو کې غږېده او داسې روایت هم موجود دی چې له اوسني ایران څخه افغانستان ته راغلی ده. له نوموړي سره مو مرکه کړې، د اوریدلو بلنه درکو.
د دوتار تاریخ تقریبا په شپږ سوه یا اووه سوه کاله مخکې د شاعرانو یا د بعضې سابقه دارانو چې خبرې کړي دي، نو د هغه وخت نه دوتار سابقه لري. په هغه وختو کې دوتار څلور ګوشکې یا درې ګوشکې درلودلې، څلور تاره یا درې تاره یې درلودل، یا بالاخره په دې کې یو تار بل افزود شو چې څلور سي. د څلور نه بیا استاد کریم هروي خدای دې وبخښي هغه لس ټاټه نور ورکړل چې لس ګوشکې سي، ټول بیا څوارلس گوشه کسی. دانو دیر خیلی تکمیل آلات ده موسیقی سوار لکه تنبور گونده سوار لستار لری. بیا یو تار ما پکیور ابزود که چه پینزه لستار هستی
تا سیوالی پکیور ابزود که
ما دست فکر رو که زود تقسیمات چه ده تاویگی کنه، ده کوک چه تا سور تاویلی کنه، ده چه ده سیمان آیاریگی کنه پا ما غراغ بانده ده تا ده گوشه که وی ما یو دانه بل هم ضرور و چه باید چه تکمیل سی. پدې حساب د ساري ګما پدې نصاب کې د پروفیسر کې چې پدې حساب تک کې به دا سو دا سا یو سا نه درلود، سای پور نه درلود، سای اول درلود. پس ما یو دانه بل ورواچو چې سای پورم دلته هم ګوشه کې پیدا شي.
تاسو خبر ښکاري تاسو خپل دوتار جوړ کړی؟
ما جوړ کړی دا ډیر ښه دوتار ده، خو زه به درته وغږوم به تاسو آواز اورئ. او اتمنه
وګورئ څه رقم دی جوړ کړی. لرګای دی چې نه
لرګای د توت نه ده، لرګای مې د ولایت د سمنګان نه راوړ. هغه جوړ نه و نو خو مقصد غندام یې ورته وایي لاس ته یې څه ده. هغه مې د سمنګان راوړ، دلته بیا ما خپله کرا کرا سامان لرم کنه را تیشه برما ورنده اوس کنه بدا شان څه دي. دا مې کرا کرا هم دسه یو دانه تنبور مې په شپږ میاشتې کې جوړ کړ، یو دانه تار مې په دوه میاشتې کې جوړ کړ چې اوس فعلان ستا ده.
جوړول یې څنګه سخت و کاسان؟
د نجاري کار ده، د کندن کاری او دا شیان چې داخل د لاس دي چې دا په سکنې باندې شکول کیږي، ډېر په نرم ډېر په کراره چې مات نیسي، بیا برما کیږي. دا بل ځایونه چې دا سوري دي کنه بیا ګوشکونه کیږي. دا کار ده، بیا صافا کاری ده، یا هډوکی هم خوري، خراکه مرتوی چې هغه هم جوړیږي، تارګیرکونه دي ټول د هډوکي نه جوړیږي.
دغه تور وګوره کې لږ راته ووایه، دغه تار څه رقم تار ده؟
تار سیم ده، فولادي سیم مرتوی، د تنور تارونه غیر د سیم نه نه راځي.
په اصل کې دغه دو تار په کوم ولایت کې ډیر رواج ده او د هغه ولایت په نوم یادیږي؟
د ولایت هرات کې، هرات باستان کې. هلته خلچي دي ډیر، د دوتار کې ډیر ښه مهارت لري، لکه مثال کې د محمد د غلام سخي ده، غلام حیدر دوتاري د خلکې ډیر هلته ښه دوتار نوازان دي.
د عزیز په وینا چې د دوتار غږونکي په کابل کې پخوا زیات و، خو د نوې موسیقۍ په رامنځته کېدلو سره د غږونکو شمیر کم شوی، خو بیا هم مینوال لري. د هرات ولایت اوسیدونکی ګل احمد نوري وایي چې دوتار د هرات ولایت د سیمه ییزه موسیقۍ هغه آله ده چې ګڼ شمیر مینوال لري. نوموړی وایي
مردم هرات در کنار سایر مسایل
فرهنګي، د هرات خلک د ګڼو نورو فرهنګي مسایلو سره په خوا کې د موسیقۍ سره مینه لري، په ځانګړي ډول دوتار سره هم مینه لري. په هر لسو پنځه لسو کورونو کې به یو حتمی دوتار لري او په بیلابیلو مجالسو کې به یې غږوي او د موسیقۍ نور آلات به ورسره یو ځای کوي. دا آله په هرات کې ډیره لرغونې ده او داسې ویل کیږي چې د تیموریانو په دوره کې چې وخت د علم او فرهنګ مرکز و رامنځته شوی. په اوس وخت کې داسې شوقیان هم موجود دي چې څلور پنځه ساعته دوتار غږوي او مختلفې نغمې پکې وایي.
خبره که څه هم اوس مهال په افغانستان او ایران کې دوتار ډیر مینوال لري او غږول کیږي، خو په لرغونی هرات کې سرلاری کریم هیروي، ګدا محمد او استاد غلام سخی دی.
در هرات طوری که گفتین که فرهنگ موسیقی
په هرات کې د موسیقي فرهنگ ډیر پرمختګ کړی، خو زموږ هنرمندان بیا له بیلابیلو آلاتو څخه استفاده کوي او محلي سندرې پکې وایي، لکه ناوک هراتی چې ځانګړي هراتی سندرې وایي، لا هم له دوتار استفاده کوي، همدارنګه غلام نبی زنده دل هم ترې استفاده کوي.
چند نفر دیگه که دنوج او از جمله آوازخوانهای بسیار چیز هستند.
دا چې دوتار په رواني لحاظ کوم غیظ پرې باسي او استاد محمد رسول عزیزی په کوم وخت کې غږوي، بیا هم استاد عزیزی
په کور کې د شپې چې د منځمې څوک څه مزاحمت هم ونیسي، دوتار خو یو ډېر وړ غږ لري. به کرار په د خپل اتاق کې همالته څه تمرین کوم.
کور کې د چا ډېر خوښېږي؟ مېرمن هم څه وایي تاسو دوتار پاکړه؟
بد نه وایي، هغو دې هم خوښ ده، نو موسیقي د هر چا خوښه ده.
کوم خاص فرمایش هم به درکوي چې دغه سندره
وغږوه؟ گار زندگی که از خپل موسیقی کار
وای خو بیا ورته نیسی؟
وای نیسی، څنګه نه نیسی؟
ها دی دوستان محفل ته چیزی بیا داس خپل دغه د موسیقی آلی سره وړي.
خپل موسیقی چې سمې دی یا تنبور یا دوتار د ځان سره وړم، ټول ته معلومه ما د باز ما دوستان بیا یو زر نواز چې تبله ای او یو ز خپل ای او دنه تنبور است چې هغه بیا چلنه ما دغه دروي سرکی وخت چې سر سر تبله ما سره سرکی و دغه بیا خپل محفل دیرخ گرم ست.
کال ک لیوی خو د ازادۍ سلم کلیزو لبل خو د پښتو ژبي او ادب دی وبتلی لیکوال او سیډونکی صدیق الله رښتین د زوکری سلم کالو هغه د پښتو ژبهنی او ادب پهنی په برخه کې نستړی کیدونکی کارونه کړي او پښتانه به احسان کله هم هیر نکړي. اروخاد رښتین د پښتو معاصری او دودیز ژبهنی په منځ کې د اتصال د کړی حیثیت لري او د ژبهنی په برخه کې کار نه هیریدونکی دی. د نوموړي د ژوند او کار پاړه په نننی هنر جاج کې د هغل لور په هندوی ډاکټري زرغونی زیور سره خبرې کوو.
هنر جاج
اډیر منن اغلی ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترک پښتنه مر سره دا کوم چی د همدا کال د اروخات پوهاند صدیق الله رښتین د زوکری سلمه کالیزه د همدغه کالیزی د یادونې په پار نن غواړو چې دغه په شخصیت، دغه په کارونو، دغه په څېړنې، دغه په تخلیق او تحقیق په دې ټولو باندې وغږیږو. دیو داسې چا په توګه چې تاسې دغه د کورنۍ غړي وی، تاسې دغه لوری یې، هغه ټولنیز چال چلند دغه څنګه و؟
مننه ستاسو نه او بیا په سر کې د ستاسو د پروګرام نه چې په دغه برخه کې د پروګرام را برابر کړی دی او د پوهاند صاحب رښتین د سلمې کالیزي په مناسبت دا پروګرام ترتیبوي او جوړوي. مننه، دا خو ډیره یوه تاریخي خبره ده، نو په دې لحاظ باندې دده د نمانځنې او د زوکړې د ورځ یعنې کالیزه البته ډیره مهمه ده، ځکه سل کاله په یو شخصیت په حیث باندې دی دلته زمونږ په تاریخ کې یو ژوندی تاریخ دی. نو ستاسو د سوال په برخه کې زه باید ووایم چې د ده ټولنیز ژوند او د ټولنیز کارونو په برخه کې البته دی یو ثبوتي انسان دی، یوازې د ټولنیز برخه نه، دلته په ټولنیز چې هغه کې نورې مسایل دي چې هغه اکاډمیک جوان ده، جوان ټول په اکاډمیک ماحول کې تیر شوی دی او همیشه د پاره د علم او ادب او تعلیم او د تربیه په چوکاټ کې د فعالیت کړی دی او خپل ځان په دې برخه کې ستړی کړی دی او یو ثانیه یو غړی هم د بیکار او بی دغه
یعنی عباس نده تیره کرده طولی هم دقیقه کم هدف دپاره چی ده مبارزه شروع کرده و هم دی هدف دپاره کار کرده. البته طولی نیز کروله هم پا هم دقیقه چپیریال پا هم دقیقه ماحول کی سره متعلقه اولیشی
تاسی بطری خواهم خب اختلی وی پا داسی دور کشی خلق یعنی د پختو د لیکلو په اړه د وې سره پختنه و چیرې پختو هم چیرته لیکل کیږي یا نه او یو څوک راپورته کیږي په پختو ژبه کې کار کوي ژبپوهنه کې کار کوي یا د پوهنه کې کار کوي آیا لیلا ته تاسې خبر وی چې ولې د په پختو ژبه کې لیک لوست پیل
کړه؟ نه نه دا خو ښکاره خبره ده چې دای کله چې د خپل کور او کلینا راغه او په ننګرهار کې د نجم المدارس په مدرسه کې سو کالالته درس ویلې او هغه نو وروسته بیا دارالعلوم ته راغه نو هلته عربي دارالعلوم یې ولوسته خو دی وی چې زه کله کابل ته راغلم نو ډیر انګیزه ماته په دې پیدا شول چې په کابل ښار کې لکه دا ماحول داسې و چې د پښتو ژبې ویونکي که و هم خو پښتو به نه ویله مګر یو ورځې زه په لاره تلمه یو کاغذ پروت و همداسې په لاره کې هغه مې چې راجک و نو یو لیک و پښتو لیکل شوی و ما سره دا دغه شو چې آیا پښتو هم داسې ژبه ده چې لیکل او لوست لري د خو په عربي کې هغه تعلیم کولو نو وی چې دا ورخ کاغذ ما ولیدلو ما هېڅ په پښتو کې هم دا دغه کېدی شي یعنی لیک لوست کېدی شي نو د هماغه ورځې نه مې ځان سره دا هغه وکړو چې دغه ژبې ته دغه زمونږ ژبه ده دې ژبې ته کار په کار دی چې باید کتاب ولرو قلم ولرو او خبرې باید په دې ژبه وشي نو د هماغه ورځې نه زما تصمیم همدا شو چې باید په دغه لاره کې کار وکړم او زحمت وباسم.
په دغه برخه کې باقاعده زده کړې مو کړې که نه یوازې خپل مطالعه کوله؟
د ده د وینا سره موږ په هغې وخت کې البته نه وو خو دی چې خپله په سوانې کې وایي او خپله د خپلې خولې خبرې دي هغه ویلي چې ما زما دغه زده کړه په دې د پښتو په برخه کې دغه اخبار چې اصلاح اخبار و او دا مطالعه و کتابونو لوستل و چې ما په شخصي توګه دا خپله دغه پر مخ بوتلله او د ده خو تعلیمی دا خو عربي دارالعلوم و نو دغه نه چې فرق شو خو بیا عمقه و چې راسن په همدغه انګیزې سره دی پښتو ټولنه ته راغی.
پښتو ټولنه د نه وړاندې جوړه شوې که نه دی چې و د جوړه کړه؟
پښتو ټولنه نه پښتو ټولنه د نه وړاندې جوړه وه یوازې دا و چې د نه وړاندې هغه خادم صاحب او مینوا صاحب مدیران تیر شوي
پښتو ټولنې
خو دی چې راغی بیا راسن هلته چې راغی قواعد و مدیر شو او لکه په مختلفو ځایونو کې د کار شروع کړو خو یعنی لومړنی هغه د پښتو ټولنه شروع کیږي وظیفه یې چې دا به فکر کوم دیارلس سوه اتلس
کال کله چې بحث دی و پښتون لیکوال د ټولنه کې کار وکړ رابرسیر شو هغه وخت خو به خامخا ستاسې یادیږي چې تاسې محصلین وی او دی دلته مثلا برحال استاد په کابل پوهنتون کې د بحث دی و استاد د چلند څه ډول وو؟
خیر د چې کله لیکوالی شروع کړي او کله کار شروع کړي هڅه یې کړې په ژبپوهنه په ادبپوهنه په ټولو برخو کې هغې وخت کې خو موږ نه وو ځکه زمونږ د لکه د په زمونږ د پیدایش نیټه از دیالاس او ویشت شاوخوا د دیالاس او ویشت کې بیا د وخته ګرامر پښتو ګرامر
بالکل دا شان چاپ شو
چاپ شو پښتو اشتقاقونه او ترکیبونه په شپږشتم کال کې چاپ شو او په پنځشتم کې بیا د ادب تاریخ کتابونه کتاب چاپ شو یعنی دا کتابونه او چې اکاډمیک غلري
تاسو مستقیم درس ورکړی په صنف کې
او بیا هغه نورسته دا چې دې په هانتون ته څنګه راغلي دي امدغه کتابونه چې د لیکلي دي دا امدا په هانتون د تدریس لپاره مثلا په ماسلین ته به درس ورکولو دا په هانتون کې د 1215 نه تدریس شروع کړی دي چې هغه وخت د ادب تاریخ هم چاپ شوی دي او هغه
د ماسلین سره برخورد پاره راتوه
اوس راځو دې ته چې مونږ خو بیا ډېر روسي خلک یو زمونږ نامخ کې مثلا اوله دوره د ادبیات د پانزي فارغین چې د هغه جملې نه مثلا لایق صاحب سلیمان لایق صاحب شپون صاحب و کاکر صاحب و دغه خلکو نو ډیر کسانو چې دغه لومړنۍ دوله روحي صاحب و مثلا نور خلک مونږ چې راځو مونږ په 1903 څلوېښت کې چې مستقیما زمونږ استاد پاتې شو او تدریس کولو څلور مضمونه مونږ په دغه دوره کې
دیکتاتور استاد و کنه
او البته داسې دیکتاتور نه و چې چاته به فیزیکال دغه نه و مګر دا و چې دغه داسې یو رویه و یو داسې عادت ورته وایي مزن پیګمه چې هغه ته به کتل د ده روب داسې و چې سړی به ډارېده
اوه باید د محصلینو به تاسې ترې دغه لاره
نو مونږ خو محصلینو بیا په زمن کې مونږ خو د کور ماحول هم و نو په کور کې هم ترې ډارېدو او په دغه کې اما دا و چې داسې خشن برخورد نه و چې مثلا چاته سپکاوی یا سپوري ځینې خلک عادت لري مګر د ډېر په نرمه په ډېر حوصله او په یو حکمت سره مونږ ته به خبرې کولې چې هغه زمونږ لپاره یو درس و
ډاکټر صاحب تر اوسه پورې به د پوهان صاحب څومره کتابونه چاپ شوي وي څومره ناچاپه پاتې دي تاسو
کتابونه خو داسې زما په خیال دده په یادښت یادښتونو کې تقریبا اویا کتاب خو هغه وخت چاپ شو بیا یو شل کتاب نور وروسته په دغه دی هغه دوره کې د مجاهدین په دوره کې چې البته دلته حالات ښه نه و دلته د چاپ امکانات نه و بیا هغه کتابونه ول چې ځای کېږي هغه بیا هلته هم پېښه
ټول څومره چاپ شوي
نو شل خو دا چاپ شو او تقریبا اویا هغه حساب کې نو نوي شاوخوا کې چاپ شوي
داسې کتابونه هم شته چې ناچاپ
او کتابونه خو یې دوه درې کتابونه خو زما په یاد دي چې هغه تیار بشپړ شوي و خو کله چې دلته حالات خراب شو د کورنۍ جګړې پیل شولې نو مونږ ونه شو کول چې دا خپل دا کتابونه وباسو نو به هغه هلته لکه چې ځای شو
ډېره مننه خیر بوخت کاری ژوند خامخه په لیکوالۍ او هنر اغیز کوي د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل سره لدی چې د ننګرهار والی دی او ګڼ سیاسي ټولنیز او امنیتی مسؤلیتونه ورته غاړي دي وایي چې لا هم لیک او مطالعه کوي نو موږ وایي چې لیکوالي په خټه کې اخیل شوی او پرته له لیکوالۍ او مطالعې گزاره ګرانه ده دا چې په دومره بوخت ژوند کې څنګه لیکوالي او مطالعه کوي په فنکار برخه کې له ښاغلي میاخیل سره په ننګرهار کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد مرکه کړي
فنکار ولی صاحب په خاطر دې چې تاسو دغه تا د ولایت په منصب لري شه یا دا چې د سولې په انسټیټیوټ کې کلونه کلونه مشروع کوم مبارزه وکړه تاسو یو لیکوال و دی بوي اوس در سره غو د لیکوالۍ صلاحیت شته لیکل کوي کنه کوي
لیکل او لوستل دا د یو حالت ته چې انسان سره په هر وظیفه کې او په هر دنده کې چې بیت وی لري او هر وظیفه کې چې ته لیکل او لوستل ونه کې نو سره شړیږي بیا هغه معلومات نشي کولای په سم توګه راټول کی وی ساتي او پاینده کی ولیکي نو زه وسم خپل درسونه لیکم هغه ضروري لیکنه چې په فیسبوک او په دې مسایلو کې کومه او همدام نیته چې د هرې وظیفې نه وروسته که زه پخوا وم مهمه وزارت داخلي وم یا نور وظایف ملل متحد کې ما اجرا کړي دي نو خپل هغه لیکنې زما چې دي یو څو تحقیقي دي اما زیاتې ګزارشي دي چې دغه وخت او زمان څه چې تیریږي هغه باید موږ ته ټول ثبت کړو یوازې زه نه هر څوک روزانه ډیر شیان ګوري ډیرې واقع دي په مخ کې تیریږي او که دا موږ ولیکو ثبت کړو خپرې کړو اوس خو لا شرایط هم ډیر اسانه دي نو دا بیا بل نسل ته پاتې کیږي که نن موږ او تاسې په تیرو قضاوت کوو 50 کاله 100 کاله پخوا پاره شي قضاوت کوو چې لیکنه پاتې دي کله مونږ د ویره په خاطر باندې لیکل نه کوو ولا یا به څوک ادبی نقد وکي یا به سم نه وي یا به سبق سم نه وي یا به یو ځای کې خلا رامنځته شي ته بل کار چې کوي یو ځای کې به اشتباه کوي نو بیا خلته باندې انتقاد کوي او بیا د دې انتقاد د ویرې نه خلک یا کار نه کوي یا لیکل نه کوي نو زه فضل خدای ده د دې دواړو مشکل کې اخته نیمه زما لیکل دي زما خپل لیکل دي سبق به یا ښه وي یا به خراب وي د چا به خوښیږي د چا به نه خوښیږي خو زه به دا لیکل کوم او دوام به ورته ورکوم
دغه لیکل اوس په سوشل میډیا کې راځي په فیسبوک راځي یا ټویټر باندې راځي ډېرې سیاسي وي ادبی لیکل داسې کوي چې هغه تاسو سوشل میډیا ته نه ورکړي او د ځان سره محفوظ وساتي او سوخ کې بیا د چاپ اراده ولري
ادبی لیکنې خو کمی البته دغه پخپل د نثر چې زه لیکم دا پخپل د ادب یو برخه ده ځکه زما لیکنو کې همیشه سادګي موجود وي کوشش کوم چې په غروانه ژبه چې څنګه موږ خبرې کوو هماغه سي زه دا لیکل وکړم او په ساده شکل باندې چې خلک پوه شي موږ مطبوعاتو کې کار کړی دی په اسټ ژورنالیست پاتې شو نو زیات لیکنې زما چې دي گزارش ده البته یو څو تحقیقي لیکنې زما شته ده چې هغه د کونړ کتاب ده چې هغه تحقیقي بڼه لري یا فرزن زما انګلیسي مقالې چې کومې دي
ولی صاحب تاسو چې په وزارت داخله کې وي بیا خپل یادښتونه چاپ کړل اوس چې دلته د یو علمي او فرهنګي ولایت ننګرهار والی تبنی یادښتونه به لرې راټول کړی به می
هر ورځ لیکل کوم خپل یادښتونه اخلم تاریخ وار په کوم ځای کې څه پیښ شول څه مو وکړل او په همدې هدف باندې چې د دې وظیفې نه وروسته دام د تاریخ جز دی د دې سیمې د تاریخ جز دی واقعات راغلي دي پیښې دي خلاوې دي په اداره کې د ادارې نه بیرون وروستواله د ټولنې دی دا زموږ ټولنه اوس په څه حالت کې اوسیږي فکري رشد څومره رامنځته شوی دی دا نو که ته اوس ثبت کې او چاپ کې نو بیا 15 کاله 10 کاله 50 کاله وروسته کوم حالت چې دی هغه ته دې سره مقایسه کولی شي چې پخوا څه اوس څه کېږي او څومره تغییر مثبت راغلی دی یا منفي راغلی دی او بعضی وخت کې عوامل هم سړی په ګوته کولی شي چې عوامل یې څه شی دي ځکه چې ته د خپل د ټولنې تصویر چې سم خلکو ته اوس وړاندې کې دا وسم په در خپل پراتوږي کې په در خپل
تاسو یو بل کتاب ولیک د وطن معماران اوس چې ته د یو ولایت په سر کې واقع د وطن د معماران تاسو سوجه غستې د چې دغه ننګرهار د پاره د مشرقي د پاره تا کار وکولې شي
نو دا سوجه خو باز وخت کې د ډیر کوټوال نه د وطن سره مینه او پنځم سنتي مزما دی چې وخت کې د اخبار به مالسته ما پر دې خو یو خپل یو استاد عالم و دولت کې ډیر وخت کار کړی و. دا د پخوانی پاکو والیانو د پاکو دولتي چارواکو چې هغې و تقوا درلودله، پاکي درلودله، خدمت یې کړی و دې وطن ته، د هغې قصې بیا راته کولې په هغه وخت کې. او دا چې زه مختلفو ولایتو کې اوسېدلم نو دغه معلومات ما سره و، نو د وطن معماران هم په ماغه سوجه باندې جوړ شو. اوس هم همدا ده چې تاریخ به ته به هم خپل لیکې، نور به هم ستا باره کې قضاوت کوي. کیدای شي زما خپل قضاوت زما د ځان په باره کې به یو رقم وي. هر سړی خپل ځان مثبت ارزیابي کوي، خالیګاوې کمې وایي، دا یو طبیعي حالت دی چې انسان یې دغه کوي. خو بیا ته چې خپل نظر ولیکې، بیا بل څوک چې په تا قضاوت کوي، نو دواړه سره مقایسه کوي چې آیا واقعیت ته نږدې دی که لرې دی. نو دا هغه شیان دي چې سره مقایسه کېږي، او همدا علت دی چې د تاریخ مختلف ډولونه وي. ته که یو څه شی لیکې د مطبوعاتو، یو څوک وي هغه د خپل نظره تحلیل کوي، یو سړی چې ادیب وي هغه د خپل نظره ګوري. نو زه فرضاً بعضې وخت کې کتاب چاته ورکړم، هغې اول فکر یګانو کېږي چې سمه ده که نه ده، ځکه د هغې تصور هم هغه یو بل سړی مطلب ته ګوري، بل سړی هغه شکل د کتاب ته ګوري. نو د هر چا تصور فرق کوي په ټولنه کې.
څه فکر کوې څومره ډاډه یې چې یک لس کاله پس څوک دغسې د وطن د معمارانو په شان یو کتاب جوړوي؟ تاسو کوم دغلته ننګرهار کې تقریبا تیر یو کال نه نږدې خدمت کوئ، ستاسو نوم به پکې راشي؟
نو دا دغه څوک چې لیکي د هغې قضاوت ته پورې ده، ځکه چې هر څوک چې یو لیکنه کوي ځان ته یو معیار تګنی. نو که د چا په معیار برابر و خو وبیې لیکي، که د چا په معیار برابر نو وبیې نه لیکي. طبعا سړی چې کار کوي ځان ته په دې خاطر یې نه کوي. شرعي مثلا د وایي ته عمل وکړه او ستا عمل به د الله تعالی او د هغې رسول بندګانو ته معلوم شي. نو که سړی ښه کار وکړي دا دور تېرېږي، زه به دلته یا کال دلته یم یا به څو میاشتې یم. خو یو تاریخ باید سړی ځان نه پرېږدي، یو څه اثر باید هلته پرېږدي، که هغه په فرهنګي ساحه کې وي، که په کلتوري ساحه کې وي، که په آبادۍ ساحه کې وي. ټول هغه شیان دي چې دا باید سړی په دې فکر باندې بوسي.
او تاسو سره دا فکر او هوډ شته؟
نو چې هوډ نه وي دا ولایت دنده به هم نه قبلولی، ځکه چې ولایت دنده لویه دنده ده، مهمه دنده ده، اما په عین حالت کې آسانه دنده هم نه ده، ځکه چې توقعات زیات وي، امکانات همیشه محدود وي. بیا په داسې حالت کې چې موږ څلوېښت کاله په جنګ کې اخته یو، خو په عین حالت کې هغه مخکنۍ وظیفه چې زه ګورم هغه ډېره آرامه وه، آسوده وه، امتیازات یې زیات و، او دې وظیفه کې لالهمتي هم زیاته ده او ملامتي هم زیاته ده. که څوک په کور کې جنګ هم وکړي ملامت هم والی ګڼي. یو چا به هېڅ کار د لاسه په خپله نه کېږي، خو په والی به ډېر ښه انتقاد کوي. نو دا چې زه دومره تکلیف ګالم او دا د خلکو انتقاد هم منم، په همدې خاطر ده چې باید خدمت وکړي، او د خدمت زمینه سړی په دولت کې کولی شي. دام یعنی لغنده مهم شی دا ده چې سړی په اخلاص په صداقت او پاکۍ باندې کار وکړي.
ټولنیز ناخوالی او تاثرات هم د تخلیق د زیږیدو یو مهم عمل دی. لیکوال چې کله لیک کوي نو خپل اغیزمن حواس سره راټولوي او د پنس په جامعه راباسي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار د ښاغلي اجمل پسرلی یو لنډه کیسه وړاندې کوي.
چاودنی وروسته لمبا سوا، چیغې سوې، دوړې سوې، د امبولانسونو ژخ سو. پولیس راغلل، خبریالان راښکاره سول. مازدیګر کراره کراري سوه. پورې غاړه د دریو ړنګو دوکانونو خښتو نیم سړک نیولی و، موټر هم لږ تېرېدل. حافظ دوکاندار دواړه رغوي پر غوږو کېښودل. د امبولانسونو ژغونه یې په غوږو کې انګازې کولې. یوې ښځې حلوا ورته ونیوله.
زوی مې په هوش راغلی.
د څادر پرانست، بیا یې کلک کلک تر غوږو تاو کړ. یو خلک دکان ته ودرید. د یو خوښ لس کړ چې څه اخلي. خلک خیرات ته لاس اوږد کړ.
پلار مې شهید شوی.
حفیظ حلوا په پلاستیکي کڅوړه کې ورته واچوله. خلک حلوا له ټټر سره ونیوله، منډه یې کړه. ده د دکان له ماتې شیشې سر پسې وایست. د چاودنې خواته یې ړنګ دیوال ته پام سو چې کوترې وزرې پرې وهي، نسي کښېناستلی. د دیوال مخې ته یوه بوډا د ړنګو دوکانونو څو خښتې ایسته کړې، بیا یې ملا ته لاس ونیو، کړپ کړپ روان سو. د ده شونډې مری مری سوې. د غوږ پردې یې ورپېدې، څادر یې غاړې ته وښوید.
وخت لکه موسم تیریدونکی دی. د زمان د ساعت ستنې کله هم نه درېږي. ځینې ولې د تیر ساعت پارمان وي؟ دا ځکه چې هغه څه یې له لاسه ورکړي وي کوم چې بیرته نه راګرځېدونکي دي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د کرن خان نظم وخت اورو. ورېښمین
خیال.
وخت تاما لمین را کڑاو ما تالا وقت درک تا ما لمین را کڑاو ما تالا وقت درک ستا دی خدای قدرو کی و ما دی خدای و نبخی زماستا سا پرده دا زماستا سا قیصه دا رازه وی شبیل چه لگ مشغول شو یارا چه سومره وقت مو شو رازا چه وقت و مینه وطلو لگ چه تا دیر سرا کڑی که ما دیر سبیلی لی خو دست حساب نمخ که ددغی باب نمخ که خاو خراب نمخ که ستا د جواب نمخ که عرز کوم گلاپا زان پوهاوم گلاپا سخو بته هم وی خو بس خفکی گی بنا صفا صفا بوایم والله رختیا بوایم او حقیقت داده چی رختیا دیر زیاد ترخوی اول بتال راشم نو بیابا مال راشم تا سوال د مینی کو مادر لوقت درک تا خیال د مینی کو مادر لوقت درک بلها کلونه تیر شو بلها کلونه تیر شو خا بد وختونه تیر شو لوی فسادونه تیر شو ژوندو جنگونه تیر شو سوات پجنگ کې هم مونږ دواړه خفا او د ذات پجنگ کې هم مونږ دواړه خفا د سوات پجنگ کې هم مونږ دواړه خفا او د ذات پا جنگ کے ہم مونگ دوانا خفا تالا بدلون پکار دے مالا سکون پکار دے ستاوس ہر خوی فیرنگے او مالا پختون پکار دے مینا وقت دوان روان دے خیر دے ستاوان بد فی الحال منلی ما پزان دے خیر دے اس تہ ہم مینا کوے ہم تاثر وقت نشتا اس ته هم مینه کوې هم تا سره وخت نشتا ما سره ستا د پاره وخت هم شته او مینه کوم اوس ستا کارونه ډیر دي ستا سوچونه ډیر دي دلته به دا متل په کار راولم چې ټوپۍ وي نو بس سرونه ډیر دي اول به ما تا ته وی ژوند جوړ کما مه بدلوه اول به ما تا ته وی ژوند جوړ که ما مه بدلوه اوس ته ما ته وایې ژوند کوه په ما څه کوې بس دې خبرې لره غلی یم وخت مې برباد شو ځکه غلی یم ستا په خبرو کې جنت خو نه و بیا دې هم زه په زړه دا غلی یم زه تا رټلی تا وژلی یم زه تا په میاشتو ژړولی یم زه تا په مینه خندولی یم زه تا په خپل وخت ښه زورلی یم زتا منل قدر ولی ما زتا دهر چاڑ ولی ما خما هم تا سر ډیر سلی دلی ما تا سر د جون خواګلی دلی خدای خبر تا نن سبا سلی دلی زده جون لو یا تجربه لرم ز د جون لو یا تجربه لرم ز استاد مین قیمت نه لرم ما سره هیڅ نه و بس وخت می لرو افسوس پدې چې تا ته نخ کاری دو بس تا ته ځان هر څه نخ کاری دو او زما وخت درته وخت نخ کاری دو نن درته زکه ز د ډیر سوخته نن درته زکه ز د ډیر سوخته په خندا کېګم او په چغو وایم تا مینو بیلاو ما وخت خراب کو تا مینو بیلا ما وخت خراب کو پدے ٹپ می در لخلاص حساب کو چتا راکڑی ما خوڑلی نیارانی پکور کی نوی حسابونا نیارانی پکور کی نوی حسابونا
کبیا جوندے شما کامیاب بیما روم بیشون دونو تجربه می نوا هاگ جهان کی با مجنون توایم هاگ جهان کی با مجنون توایم